د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو نن په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله وکړه او افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قادر منو اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرټکی د میدان وردګ چارواکي وايي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځنګړې قطې د نن سهار په بریټ کې مرجوب لاوشته، خو تر اوسه دقیقه شمیره نه دا ورکړي. د سالنګ لوی لار نن د ترافیکو پر مخ پرانستل سو او جرمني وايي په پام کې لري روانونه د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د خبرونو تفصیل د میدان وردګ چارواکي وايي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځنګړې قطې د نن سهار په ډله ییز بریټ کې مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق رقم نه دی ښودلی. تر دې وړاندې یو روغتیایي کارکونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو دغه ولایت د روغتیا مسؤلین وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. په همدې حال کې د میدان وردګ امنیه قومندان وایي صمیمي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
په دې فایل کې درې نفر ماجمان دلته مړی دی او یو بل موټر چې نو اسایچا دغه موټر بم دی، هغه د ملي امنیتی ځواکونو د خوا څخه خونساس ولا پیښه په غاول دقایق کې مهار ولا خو بدبختانه د تعمیر د تخریب پر بنیاد باندې بعضی زموږ د ملي امنیتی ځواکونه د غلری تلفات لري چې تلفات شمیر تر اوسه پر دقیق نه.
بلخوا د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې په نننی برید کې شاوخوا 10 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو مخالفینو اړوند درې شبکې چې 10 تنه پکې شامل دي ونیول. د کندهار د والی له دفتر څخه په اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې شکیل دي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي دغه کسانو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاو، امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه کړي او هم په بیلابیلو سیمو کې د سړک غاړې ته ماینونه شخ کړي وو چې ډیری ملکی وګړو ته هم پکې زیانونه رسیدلي وو. د اعلامیه مخې یاد وسلوالو په دې وروستیو کې پلان درلود چې په کندهار ولایت کې دولتي مامورین، دینی عالمان او قومي مشران په نقشه کړي. د کندهار د والی د دفتر څخه دا بیان زیاتوي چې د ډلې د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې د خلکو په همکاري او د ځنګړو قطعاتو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول سو. د سالنګ لوی لار نن د ترافیک پر مخ اخلاص سو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته ویل چې موټر له دواړو خواو تګ راتک پیل کړی دی. نو موړي ویل چې د لار د ماپښین پر یوې بجې پرانستل سو. د وینونس برف کوچونه راغلی و موږ سیمه پاکه کړه. د تګ راتک لیکي د مسافرونکو موټر لپاره خلاص دي او د بارونکو لپاره به ورسته وګورو چې څه کولای سو. شغلی حبیبی زیاتوی لا هم د دې لوی لارې څخه د واوري د لری کولو هڅې دوام لري او تر اوسه د خبره چاته مالی یا ځانی زیان نه دی رسیدلی. د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان تر ټولو لوی لاره ده، د سخت واورو له کبله د شنبې د ماښام رئیس د ترافیک پر مخ تړلې وه. زموږ لا زده راډیو اوري. د جرمني د هوایی چلن فدرال اداره وایي په پام کې لري روانونه د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمني سیمه ییز رسنیو نن دوشنبه راپور ورکړ چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو دا اقدام سوی دی. جرمني رسنیو ویلي چې دا اقدام د هغو وژنو سره تړاو لري چې ادا کیږي. د ایران استخباراتي اداره په اروپا کې ترسره کوي او په وینا یې ایران پلان لري چې داسې نور بریدونه هم وکړي. ماهان هوایی شرکت په اونۍ کې 4 الوتنې جرمني ته درلود. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه لته ویلو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې ماهان له یو له هغو هوایي شرکتونو څخه و چې له 2011 کال راهیسې د امریکا د بندیزونو په لیست کې و او واشنګټن له کلونو راهیسې پر خپلو متحدینو هڅه کولی چې د دغه ایرلاین جواز لغوه کړي. د روسیې پاوځوي د سوریې دافي هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایي بریدونو پاترت کې څه باندې دیش کروز او اداره سوي بمونه دفه کړې دي. اسرایل تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړی چې په دې پیښه کې د سوریې څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. راپورونه وایي د سوریې د پلازمینې جنوب ختیځ کې د نړیوال هوایي ډګر ځینې برخې ویجاړې شوي دي. په سوریې کې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دې پیښه کې یوولس کسان وژل شوي دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېدله. د پوځ د رسنیو دفتر ویلي چې په دې پیښه کې دوه نور سرتیري ټپیان دي او په هلیکوپټرو کې یو پوځي روغتون ته انتقال شوی دی. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې. دا پیښه داسې مهال شوې چې د روسیې پوځي کاروان غوښتل په سیمه کې خپلې دایمي اډې ته ولاړ شي. د خبرونو پای
سمو غاګل ازادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسې راپور نه خبرو. وا باورې چې وی وسلواله ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوې قطې حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله درانه تلفات هم لري.
تقریبا سره د مرزو له دې څو نفر شاوخوا دي سره د تخمینی کس عادي سره د دور د خال ګمډیر وسیدل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده او په پکتیا کې بیا معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړی او چارې لخند سره مخامخ کړي.
تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټول شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګی نه وی شوې د قوانینو او طرز العمل مطابق موږ خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
په نورو موضوعاتو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره ډیر کار شوی او دا پروګرامونه د عملی کېدو په حال کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو پاوځ منلې ده چې په سوریه کې د ایران پر اهدافو هوایي حمله کړې دي. نور راپورونه لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یو قطه وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې ولایت چارواکي مني چې د دې برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي. خو دوی وایي چې د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د برید نن سهار شاوخوا اوه بجې او دېرش دقیقې د میدان ښار اړوند په باغ زنانه سیمه کې هلته چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه دی ردی ترسره شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
نن سهار شاوخوا و بجی او جیرش دی که ځانمرګو بریدګرو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو سیمه ییز کې د هموی ټانک په مرسته ځانمرګي برید وکړي. د دغه ولایت چارواکي مني چې د یاد برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. د والی ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د یاد برید په ترسره کېدو سره د یاد کتیو دانی هم تخریب شوی او پر مهال د ملي امنیت ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وشته. خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. د وای موټر بم لمړی د امنیتی ځواکونو لخوا کشف شوی چې ورسته یې چاودنه کړې. منګل وای د فیش په ځای کې درې نور ځانمرګ بریدګر هدف ته رسیدو مخکې د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمنځه یوړل شو.
د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتر کې د ملي امنیت یو سیریز موټر بم چاودنه شوی چې د ځانمرګ بریدګرو یو موټر د افغان امنیتی ځواکونو لخوا کشف شوی او د پیښې په ځای کې هم چې د ترې د د امنیتي او د پیډو کوم لخوا ویل شوې دي. خو دغه چودنه کې د ملي امنیت سیمېزي پټي وټلې ته ځان رسېدلې چې د همدې واجې په د تراتا او ټپيان جوړات ورس بین شاله تاسو سره شریک شي چې د معلومات نشته. فعلاً د پوره وضعیت د امنیتي او د پیډو کنټرول کنټرول باندې ده.
پر همدې مهال د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وشته. د ولایتي شورا غړي شریف الله او تک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد برید کې ډیر شپ خان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته.
تقریبا سره د مرزول له 100 نفر شاوخوا دي سره د تخمینی کس راځي سره د دوه د خلک هم ډیر وسیدل
بل خو د دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د یاد برید له ځای ولایتي روغتون ته 12 کسان روړل سوي چې د څلورو حالات یې ناسم دي.
نن سهار 9 بجې په شاوخوا باندې میدان ښار کې یو موټر بم چاودنه ترسره شوې ده چې په هغه کې 12 کسان ملکی روغتون ته زخمیان راوړل شوي دي چې هغه کې څلورو وضعیت نسبتا ښه نه و. هغه امبولانسونو په واسطه کابل ته انتقال شول او اته کسان نور دلته په ولایتي روغتون کې ته درملنې لاندې دي. مخکې د بعضو رسنیو د خوانه باغ شوي وي چې 12 کسان شهیدان لکه دلې راوړل شوي وو. هغه د امبولانس نرس اشتباه درلودل هغه کې 12 کسان دلې مخته ملکی روغتون ته البته ټپیان راوړل شوي وو.
د وسلوالو طالبان ویان زبیولا مجاهد هم ازادي راډیو ته پیوستول برېښنالي کې ویلي چې یاد برید دی کړی او لسګون افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته ورځو. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څېړنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د نوماندانو په اړه به د انتخاباتو او اساسي قانون د موادو په رڼا کې پریکړه وشي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو د اسنادو د سیړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ورستی لیست کې د نوماندانو د شاملولو لپاره دوی باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له فلټر تیر شي.
همدغه کسانو باید د اسناد بردول کېږي او تر څو پورې د دوی افتتاحي لیست خپریږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هېواد شتمن فزیکل نافظه قوانینو ترجمان دي او هغه څه چې قوانینو کې راځي هماغه خپری کېږي. تاسو کېږي هغه شرایط چې قانون وضع کړي دي هماغه ټول شرایط به د دوی باندې پلي کېږي.
د قانون په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وخت لري سو د دغه نوماندانو اسناد وسیړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د سلفیخ کلنۍ عمر او د یو لک رای ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو د نوملیکنې بهیر ته چې لس ورځې وخت ټاکل شوی و تېره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا دوه نوماندانو د قانونی عمر د نه پوره کولو او یو شمیر نورو شرایطو له امله ونتوانېدل چې ځانونه کاندید کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دغه انتخاباتو ته 13 کسانو رسمي نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې تیرو تیروتنو ته په پام باید روانه پروسه ښه مدیریت کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده وویل
کوم کسانو چې نوملیکنه کړې ده اسناد باید په خطو غوڅیلل شي. همدارنګه کوم کسان چې جرمی سابقه لري او په کوم جرم محکوم شوی او انتخاباتي معیارونو سره سره برابر نه دي باید ډیر ژر عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. موږ واقعا له دې وضعیت نه اندېښمن یو. یو اندېښنه مو له کمیسیون څخه، بل اندېښنه د انتخاباتي ټیکټونو څخه. کوم چیرې زموږ دغه اندېښنې په پام کې ونیول شي، افغانستان به له کړکیچن وضعیت سره مخ شي.
خغلی ایوب زاده وای په دغه نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتونې د اندېښنې وړ دی. نوموړي ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ترڅنګ چې د داسې کسانو نمونه په لیست کې شامل نه کړي باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورځې کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دې کمیسیون مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي لځنډ او خند سره مخامخ کړی. اصل ځای له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې درې ورځې کېږي چې معترضو نوماندانو دوی ته د کوم رسمي غوښتنلیک د سپارلو پرته د کمیشن مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه په دې اساس وخت کې چې د ریاست جمهوریت د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي لا ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د ولایتي دفتر رئیس کاغلی امین الله فضلی ازادي رادیو ته وویل
په دې اساس وخت کې چې دلته د ریاست جمهوریت د ټاکنې پروسه په روانې دوه د لپاره ماتګانې د ولایتي دفتر په کچه باندې طبي خبره ده چې زمونږ ولایتي دفتر دوی متاثره کوي. چې به تر خبره ده چې کومه غوښتنه لري مونږ ته تبن راولېږي چې مونږ تاسو ته مونږ خپل ادرس نه خپل مرکز ته مجرم کې کوو.
بلخو معترض نوماندان وایي چې د دوی شکایتونه په دقیق ډول نه دي چېړل شوی، پاکی رائے له ناپاکو نه دي جلا شوی او د ټاکنو د پایلو په اعلان شوی لومړی نوملړ کې شامل کسان د بډو په ورکولو په لست کې شامل شوی دي. سید جمال الدین اسف خیل او انجینر تاج محمد د معترضو نوماندانو لړل دي. دوی د خپل اعتراض په اړوند ازادي رادیو ته وویل
نو تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټول شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګی نیوي شوی د قوانینو او طرز العمل مطابق د شکایتو چړنه نیوي شوی حق حقدار ته نیوي سپارل شوی موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
کاسای کې رای واقعي بایومتریک برده با اساس چک لیست تا که 100% اما صندوقا دوباره تفتیش نشوه ما اجازه نمیدهیم که دیگه یاد اینجا کار کنند.
معترض نوماندان وړاندې زیاتوي وایي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیشنونو ته سپارل شوي شکایتونه دي لا سره تفتیش شي او یا خو دې پکتیا کې د ترسره شوي ټولې ټاکنې ملغا او د راتلونکو ریاست جمهوري ټاکنو سره د یو ځای لا سره ټاکنې وشي. پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن ولایتي دفتر مشر ښاغلی هدایت الله عصمتي ازادي رادیو ته وویل چې پکتیا کې د ټولو کارول شویو رایو او شکایتونو بیا تفتیش قانوني توجیه نه لري او نه هم په دومره لوړه کچه درغلي شوي چې پر بنسټ یې ټاکنې ملغا اعلان شي. اسمتی زیاته کړه
ځنی مره زایو کې چې هغه په زورواکي په اساس باندې صندوقونه ډک شي یا د شپې لخوا ډک شي یا مثلا ډلې ډول باندې ډک شي، هغه موارد کې زمونږ عکس العمل معلوم شو هغه باطل اعلان شي. یو داسې څه نشته دی نه موږ سره اسنه چې موږ پرې ټول د پکتیا ټاکنې پرې باطل کړو.
اسمتی وړاندې زیاته کړه ویل چې د ترسره شویو ټاکنو د اعلان شویو لومړی پایلو په تړاو دوی ته ګڼ شکایتونه او شواهد سپارل شوی دي چې تر اتیاس لنې بررسی شوی هم دي او کوم معترض نوماندانې د کمیشن دروازې پرانیزي پاتې شکایتونه به هم وڅېړل شي او پایلې به له هیوادوالو سره شریک شي. د پکتیا ولایت مقام چې د معترضینو او دواړو کمیشنونو ترمنځ د منځګړي رول په لوبولو سره معترض نوماندان د تیرې اشنبې په ورځ د مرغومي په 9 د کابل ګردیز د لوی لارې له بندول منصرف کړل وای چې د معترضو نوماندانو غوښتنې تر لوړ مقاماتو رسولي او هیله کوي چې ستونزې ته به قانوني او منطقي حل لار پیدا شي. د پکتیا د والی وایند کغلی عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل
تر جمهوری ریاست او نور زیدت او مرکزی ادارو پوری با دوی غږ راکول کیږي په دې برخه کې هم اجرات شوی دي کله چې هغه سپایل راشي چې ټول ته قابل د قبول وي.
معترض نوماندان پر خپل دریس ټینګار کوي وای څو چې غوښتنې و نه منل شي د دواړو کمیشنونو دروازې به تړلې وساتي او هم به په سولې زولارینونو لاس پوري کړي. اصیل زازای ازادي رادیو پکتیا.
خلک او د ولسی جرګې غړي د ولس مشرۍ د روانو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له هیلو او شکونو ډک غبرګون ښیي. د ولسی جرګې منشینن ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې نوماندان به د کمپاینونو پر مهال خپل شعارونه له بریا وروسته عملي کړي. له بلې خوا عام خلک یو شمیر نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور بیا دې څیرو ته په کتو هیله من ښکاري. د ازادي راډیو خبريالي فیروزي عزيزي د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
ولسمشیزو انتخاباتو ته د نوماندانو د نوملیکنې د مودې تر ختمېدو وروسته اوس په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او د کابل ښار اوسیدونکي د دغو څیرو او نوماندانو د پلانونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د ولسي جرګې منشي میرداد نجربي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو نوماندانو په خپل شعارونو کې د ثبات د ټینګښت د بېوزلۍ د لمنځوړلو د نظام د بدلون او له فساد سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. دای هیله ښیي چې راتلونکي ولسمشیزو انتخاباتو ته بریالي نوماندان به وکولای شي چې خپل دغه شعارونه عملي کړي.
ومنګه مې دوه دې چې خو په سما څه بدلون پکې راشي او حتما په دغه شعارو باندې هر یو عمل وکړي. د افغانستان وحدت ملي ته ضرورت لري، خپل تار چیا لري او همچنان د امنیت او ثبات په خاطر ضرورت دی. امیدوارم چې دا په دې شعارو باندې کله چې پیروز شو حتما به دا عملي.
د ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندۍ پروسه تېره ورځ د جدي په 10مه د 13 نوماندانو په نوملیکنې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري پای ته ورسېده. د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ حنیف اتمار، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزای، لطیف بدرام، حکیم تورسان، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، شهاب حکیمی، نورالحق قلومی، نور رحمان لیوال او شهید محمد ابدالی هغه کسان دي چې راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. ولسمشر غنی د انتخابات خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته وویل چې د ښې حکومتولۍ له لارې به افغانستان په پښو ودروي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې له مخې د نظام پر بدلون له ریاستي نه صدارتي ته پر اړولو ټینګار وکړ. د ته ورته یو شمېر نور نوماندانو په انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې د خپلو پلانونو لکه د اقتصاد پیاوړتیا، اداري فساد او فقر له منځه وړلو او دغه شان پر ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. له دې سره یو شمېر عام خلک وایي دوی دغه څیرې لیدلي او پلانونه یې هم اوریدلي، خو د دغو نوماندانو په تړاو بیلابیل نظرونه لري. د کابل ښار د میوند واټ یو هټیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه نه لري چې دغه نوماندان به خلکو ته کار وکړی شي.
چیز یوم جا افغانستان لپاره په درد نو خو نه دی ملت لپاره په درد خوري او چا په بل پورې وابسته خلک دي در نه تا ته خدمت کې نه دی ملت خدمت کې نه بدا وادي دی ته سره
یو شمیر ځوانان بیا په تیره د پوهنتونونو محصلین نوماندانو ته په کتو هیله مندي چې د دغو نوماندانو له شمیره د یوه په بریالیتوب سره به هیواد د پرمختګ او امنیت په لورې ولاړ شي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصل دور محمد په دې اړه وویل
خدای خو مهربان ده چې د پدې کې پدې کاندیدان چې کوم یو چې د افغان بچاره ملت خدمت وکړي.
خلک وایي سرل دی چې لسیزې جګړې او بدمرغۍ ستړي کړي او غواړي راتلونکي ته داسې کس د ولسمشر په توګه انتخاب شي چې ناامنۍ، بېوزلي، فساد او بېعدالتۍ له منځه یوسي او د خپلو شخصي ګټو پر ځای د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه یونس فکور وایي ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو له ډلې هغه څوک کولی شي چې د خلکو هیلې پوره کړي چې د حکومتولۍ تجربه راتلونکي ته طرحې او پلانونه او له ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راستره اوسئ. په یو راپور کې به واوري چې د کندهار بڼوال وای د دوی د باغونو محصولات بهر ته د پاکستان په نوم صادریږي.
زمش خواهش داده چې مقصد زمش سره قرار داد وسی د افغانستان په نامه وسی، یعنی د زمش میوه نور مملکتو ته چې د افغانستان په نامه ولاله سي.
د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره تر اوسه هم امکان نه دی برابر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د هڅو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولې دي. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللی دی، ویلي دي چې په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي خې پایلې ولري، خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملی اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستي سفر د افغان سولې پاړه د سیمې اجماع د پیوړی کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپل ژمنې عملی کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دغه زمینه سازي نه ده شوې. مختمره ده چې د زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولې شي پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدونه در هغه سره دي چې د بهرنۍ چارو وزیر کابل ته راغله او هغه هیڅ مده وکړي مګر داشمنی اوس
خاغلی خوزون ویل ک څه هم خاغلی خلیلزاد د پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي خو هیله مندي و خو د چي نوموړي به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد رسولي وي. زلمی خلیلزاد د رواني جنوري لا تمی څخه سیمې ته سفر پیل کړي او چې په اترس کې د عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. د تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنی سفر بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل خو د خبرو جزئیات یې تر ډیره په ډاګه نه شول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به د دوشنبې په ورځ په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه د افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر مثبتو پایلو ته پتامه دي. د دغه کمیسیون غړی نادر خان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بالاخره بله لاره نه لري ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولی شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولی.
زما په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي ستونزو کې د انزوا روان ده. کچیر تا نړیوال چارونه د سیمې دی وادو چارونه پاکستان باندې راځي پاکستان بیا یو ډیر معاملې کاری واد هغه بیا خپل هغه چیز بدلون راولي کیږي او دغه سوله دا چې آسان هم نه ده. یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې
خاغلی کټوازی وایي چې دا ځل په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم چلند په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی دی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له وی او ای آشنا رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی.
په همدې حال کې په مزار شریف کې یو شمیر ځوانانو نن په یو اعتراضي غونډه کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له مخکنیو شرایطو پرته بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. اعتراض کوونکو پر ګاونډیو هیوادونو هم تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او غواړي د جګړې او انسان وژنې لړۍ ګړندۍ کړي.
لسکونه ځوانانو مزار شریف کې د یو اعتراضي لاریون په ترسره کولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. اعتراض کوونکي غواړي چې په هیواد کې د سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت رامنځته شي. د ځوانانو چې د موږ سوله غواړو شعارونه له ځان سره لیږدول له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو د خپل هیواد د ودې او پرمختیا په بهیر کې سهم شي.
مذاکره مفاهمه و مصالحه منطق مدنیت است.
هغوی د مصالحه مفاهمه او مذاکره د مدنیت منطق دی په شعارونو ویلو سره وغوښتل چې د طالبانو ترهګرې ډلې ته دا پیام ورسوي چې هغوی د انتحاري حملو د ترسره کولو او د بلواګرۍ د ودې څخه لاس واخلي او د مصالحې او مذاکرې له لارې خپلې مشروع غوښتنې مطرح کړي. په بلخ کې د راسکوونکو وویل چې طالب استوال دی باید د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې له افغان حکومت سره له هر ډول مخشرتونو پرته د سولې خبرې پیل کړي. دوی په دې تړاو یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلي:
از آنانی که در مقابل نظام موجود جنگ افزار برداشتند،
له هغو چې د موجوده نظام په وړاندې وسله اخیسته غواړو چې له هر ډول مخشرتونو پرته دی له افغان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي او دا خبرې اترې دي د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې ترسره شي. دا احتجاج کوونکي د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي منفعتونو د تامینولو په خاطر د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي او وایي چې دا هیوادونه په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړې د زیاتېدو په هڅه کې دي. معترضانو د خپل پریکړه لیک په یوه بله برخه کې داسې وویل:
ما به حکومت ملي و تمامیت ارضی دول همسایه احترام داشته.
موږ د ګاونډي هیوادونو ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته احترام لرو. له دوی غواړو چې د ډیپلوماتیکو اصولو پر رعایت کولو سره زموږ په جغرافیا کې د جګړې له زیاتولو څخه مخنیوی وکړي او زموږ مخالفینو ته پټنځایونه، اډې او روزنیز مرکزونه برابر نکړي. په بلخ کې لاریون کوونکو وسلوال طالبان